په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارډ ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. ښاغلي سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشر تابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو برخه کې خپله دنده پرېنښوده، او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتاب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریا لیکېدی نشي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی اڅولای چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د ورستیو وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونشول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغېزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنټور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتې تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په یوه ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د درېیمې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارډ ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ هم داشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر دې یو ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخښلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د دوو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل چې د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو موضوع راواخلو، او دا چې ولې په دې ورستیو کې دا ډول حملې زیاتې شوې دي، امنیتي او دفاعي چارو له یو کارپوه سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلې دي چې تر دو اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبه د نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد وروستي بریدونه غندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر کړ، ویلي دي چې ملګرو ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وشل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوه میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد اسدی رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما کچیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدي او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدي.
شاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یو ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امردل چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغه ښار چې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دو میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. لکابل د امنیتی او دفاعي چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری هم د ټلیفون په لیکر سره وصل شوی دی. وزیری صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم صاحب ستلمس.
وزیری صاحب تاسو په نظر د دغه هدفي وژنو تر شا څوک لاس لري؟
دا اساسی خبره دا ده چې په افغانستان کې خو برسره د طالبانو نورې تروریستي ډلې هم فعال دي، او د دې تر څنګ هغه ډلې ټپلې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او په جګړو کې خپل ژوند ګوري، په جګړو کې خپل منفیات ګوري، په جګړو کې خپلې ګټې ګوري، هغه حلقې کوښښ کوي چې په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کړي چې سولې ته موږ ونه رسېږو، سولې په مخ کې خنډونه دوی جوړ کړي. نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه وروستۍ بریدونه د همدغې لپاره دي، که نه وي خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسؤلیت هم نه مني په خپله غاړه باندې، خو که چیرې طالبان دا بستر جوړ نه کړي بیا دا نورې تروریستي ډلې هم نشي کولی چې دا بریدونه ترسره کړي. نو طالبان دې کوښښ وکړي چې دا ټول مسؤلیت په خپله غاړه وانخلي، ورباندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نور هغه ډلو ته چې هغوی د مخینه استفاده کوي او مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي، هغوی هم مخې ورته مساعده نشي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یوه خدا غوښتنه د وزیري صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي، بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راجی کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حملې زیاتیږي چې ډاره ویره خپره کړې په ډیره بیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکوونکو کې. فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپلو دغو فعالانو ژوند خوندي کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت پدې کې هڅې کوي، ما ته خپل باندې معلومه دي چې ډېر زیاتې هڅې کوي. اول خدا لومړی معاون سالی صاحب د سهارنۍ غونډې چې دي فقط همدې په خاطر دي چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلې شم لکه چې سالی صاحب نماینده مو ویلې، هغه د مطبوعاتو مشر مو ویلې چې دلته کدا دوی د حالې ځلې نه وي، دلته به ډېرې وینې توی شوی وي او ډېره ګډوډي به رامنځته شوی وي. خو سره د دې نه د دولت لپاره په کار دی چې کشف او استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي او هغه اپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه په همدې باندې ولګي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته راجلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره مغلارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي، چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه یې راجذب کړي. او د دې ترڅنګ ما مخکې مو ویلې چې هغه پرتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضرور ده.
بله، مخکې تاسو له طالبانو سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه، په پام کې ده چې لس ورځې وروسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې تکرار شو، د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 5000 زیات طالبانو بندیان خوشې کړل، په دوی کې ډیر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزا ورکړل شوي وي. دغه وضعیت په پام سره څه فکر نه کوي چې د مجازاتو څخه د مافیات کلتور حاکم دی، سترس ترګه څوک نه ویني چې که جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشي کیږي؟ فکر نه کوي چې دی به هم دغه هدفي وژنو ته ډیره لار پرانستې وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډې وکړي او تورې پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره واچولو او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړي دي، نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو یا ورسره خبرې نه کوو او یا په زور باندې مو د شپږ زره یا پنځه زره نفر خوشي کړل. مانا دا ده چې دا د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي، د افغانستان دولت به ټول د طالبانو بندیان بدون د قید و شرط ورخوشي کړي. افغانستان دولت څه کوي په بندیانو باندې؟ دا دومره مصارف کېږي د دوی ساتل ده بندی کې دی چې هغه دغه نفر ورخوشي کړه، هغه لاړه بېرته ماربي ته او جګړې ته لاړه، نو دا باور له منځه وړي. دا ښه کار نه دی. هماغه وخت کې باید طالبانو په دې ټینګار نه وای کړی چې زموږ نفر راخوشي کوي.
زما هدف دا ده وزیر صاحب، څوک چې اوس دغه حمله کوي د هدفي وژنو تر شا، دوی خو نه ویریږي که چېرې احیانا ونیول شي هم، خو دوی احتمال د دې شته چې بیا هم سبا د افغانستان دولت لخوا د سولې د هڅو په ترڅ کې خوشې کړی شي، ځکه چې طالبان اصرار کوي ټول بندیانې باید خوشې شي. نو دلته فکر نه کوي چې یو ضعف یا کمزوري د افغانستان د حکومت هم ده؟
نه، د افغانستان د حکومت ولې ټول شیان موږ د افغانستان په حکومت باندې وچو؟ تاسو ولیدل چې کله امریکایانو فیصله وکړه پنځه زره نفر بندیان دي بدون د قید و شرط په لسو ورځو کې خوشي شي، د افغانستان دولت خو ډېر کوښښ وکړ چې دا بندیان وساتي، دوی ته دوسیې وچي، دوی نه تضمین واخلي. همدغه نړیوالې ټولنې، همدغه مطبوعات او همدا خلکو چغې ویلې ټوله ورځ چې د افغانستان دولت نه غواړي چې سوله وکړي، بندیان نه خوشي کوي، بندیان دې خوشي کړي، بندیان دې خوشي کړي، او چغې آسمان ته وختې. نو معنا دا ده چې افغانستان دولت خو بیا هم مقاومت وکړ شپږو میاشتو کې، دوی ته دوسیې واچولې، تضمین یې ترنه واخیستو، ورو ورو د کسانې خوشي کړل. زما هدف دا دی چې دا د افغانستان دولت ګوره که هر کار چې د افغانستان دولت وکړي هغې ته د انتقاد په سترګه کتل کېږي. زما هدف دا دی چې دلته که چیرې سولې ته خبره وي چې سولې ته ورسیږو، نو طالبان دې خپل مسؤلیت ادا کړي، افغانستان دولت دې خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه دې خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې صورت کې که موږ یوازې مسؤلیت افغانستان دولت ته ورپه غاړه کړو، دا د حل لاره نه ده. ګوره د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غلط کار وکړي چې طالبانو سره دوه جانبه غونډې وکړي او فیصلې وکړي. طالبانو غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي. تاسو ولیدل په دې اخرو ورځو کې په کراچۍ کې د ملا برادر اخون غونډه او یا هلته څرګندونې او خبرې، یا مثلا د طالبانو نورې څرګندونې، دا ټولې د دې وړ نه دي چې سړی فکر وکړي چې هغوی سولې ته ژمن وي. نو طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، د افغانستان حکومت هم خپل مسؤلیت ادا کړي، په دې صورت موږ سولې ته رسیدلی شو. یوازې ټول مسؤلیت افغانستان دولت په غاړه اچولی، دا د انصاف نه لرې خبره ده.
وزیر صاحب
وعده کړی ده چې 2023 کال پورې اخره پورې د افغانستان دولت وسوال په سره مرستې کوي، ماغه غته دې زمون وسیرو.
وزیر سبي ورسته پښتنه دغه
شرایط رامنځته کی چې
او بخي وزیر سبي ورسته پښتنه د ورسته هدفي وژنو په تړاو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې مشکوک کسان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملال میوند د خبریالې د انعکاس د تلویزیون د وژنې په تړاو باندې هم دوی وویل چې موږ کسان نیولې. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو هم نیولې دي. تر اوسه پورې دوی په دې اړه نور معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، حتی من جمله ازادي راډیو ته هم نه دي ویلي چې دا څوک نیول شوی دی او څه ډول مجازات شوی یا پروسه څه ډول روانه ده. فکر نه کوي چې کچېرې حکومت اعلان کړي چې دغه کسان مو ونیول، حتی په ځینو مواردو کې وایي چې باید علني محکمې وشي چې نور پند ترې واخلي، آیا د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه دی؟
ګوره، دا د افغانستان حکومت مسؤلیت دی. څومره چې ماته معلومه ده، ما دغه معلومات دقیق دي، زه د ځان نه خبره نه کوم، ماته معلوم دی څومره چې سالین صاحب په جریان کې دی او هغه ویلي دي، دغه ټول معلومات د رسنیو سره د خلکو سره شریکوي. خو مسله په دې کې ده چې یو نفر چې نیولې دی، هلته یو نفر یا دوه نفر یا درې نفر تښتېدلي دي، پټ شوي دي، د دې لپاره چې هغه ونیول شي، معلومات تکمیل شي. دوی کوښښ کوي چې څو ورځې دغه مسله پټه وساتي تر څو هغه نفر ونیول شي، ګیر شي. دا یوه شبکه ده، یو نفر نه دی چې پیر کړی دی، یو کس یې وژلی دی او نور تښتېدلی دی یا نیول شوی دی. دا یوه شبکه ده، او شبکه ډېره اوږده ده چې دا د کابل پوهنتون باندې چې برید کړی او تاسو ولیده چې شبکه څومره لویه وه او څومره ستره شبکه ده، چې پکتیا پورې تر میرانشاه پورې تر پاکستانه پورې هغه سلسله ورسېدله. نو معنا دا ده چې حکومت دا کار کوي، او څومره چې ماته دقیق معلوم دی، سالی صاحب چې کومه وعده کړې ده هغه ترسره کوي، هغه کار کوي او ویلي دي چې زه دا کار کوم. زه په دې باندې مطمئن یم چې دا کار کوي، خلکو سره یې شریک کوي، خو خلک باید صبر وکړي تر څو چې دا مسله روښانه شي چې په دې کې واقعا څوک لاس لري.
بلې، کور ودان د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیري
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
نن د ازادي په تپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې خبرونه کې بیا هم چې په ژوندۍ بڼه باندې زما همکاران مختوړي د 2000 کال د مهم پیښو د افغانستان په ارتباط البته خبرې کوو. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. نور د مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو تاسو راوولو د موسیقي خپرونې ته.
د سندرو میلمانه
روختیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دل دي.
د پسې راغلی چرته مې او راته وایا چې تلی چرته مې
دا زما نظر کلا در کې پیدا کا او گنی تدا
شنن بوا شکن شنن بوا شکن
رام شی پسر چکر پستر گو می تیار شنن بوا شکن شنن بوا شکن
رام دا اسوستا دیدن تز مزر شنن بوا شکن شنن بوا شکن
رام شی پسر چکر پستر گو می تیار شنن بوا شکن
سندرو میلمانا
سندر بار اپنا سر کی دا بخان می نوال
غن تیر آوام پا تاما تاما
او پا دی باران کی چی خیست زمزمه را تاو که خوان بایلا دیر سی کتنگا
او زمزمه که می نوال زدنو
تو که خوبا دیزدائی کنه تو که وایا چلی گرتاو خردو
بیغل تو جوانی غزل شوخ سنگار غزل
جایی نمیر که سندر دا دغت خلاسی پاره ویلن نگر خانه کسی
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه
لشکرګاشر او جن نور ورسالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
پروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
ای خو یو
کنا ہم سفر کم کنا رہبر کم کنا ہم سفر کم کنا رہبر کم کنا دمنی پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو کلے ران مخ کے دے رہبر کم کنا
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبې د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
کشالو پخار کے دا کشالی بنوے د سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خام
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زبیر نه خوشوم چې ګډون مې فکر کاوه
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
خود میں تمہیں
خطلو